دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن د طالبانو لخوا د واک په انحصار نیوکه کړې ویلې دي. د افغانستان تیر حکومت هم دې انحصار ونړاو. نوموړي د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولای عبدالکبیر سره کتنه کړې. په دې لیدنه کې چې د اروپای ټولنې شازدافیرې رافایلا یودی چې هم پکې ګډون کړی او تامس نیکلسن ویلې طالبان دې له حکومت څخه بهر د چیړونکو او با تجربه افغانانو سره هم سلام مشورې وکړي. تامس نیکلسن هم دا ډول د نجونو پر زده کړو د ټینګار تر څنګ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه هم کړې. د جرمني لومړي وزیر افغانستان او ایران کې له ښځو سره تاوتریخوالی غندلې. د افغانستان او ایران د ښځو او نجونو وضعیت د وروستیو ورځې د نړۍ د مشرانو د ویناو مهمې برخې جوړوي. د جرمني لومړي وزیر اولاف شولز په یو پیغام کې ویلي چې افغان او ایراني ښځې له ډیرو سختیو سره مخ دي. نوموړي ویلي په ایران او افغانستان کې له هغو ښځو سره چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي سخت چلند ورسره کیږي. ټول هغه چې د ازادۍ او عدالت لپاره ودرېږي حتی خپل ژوند په خطر کې اچوي دا د نه بخلو وړ ده. د زیاته کړې جرمني په ښکاره ډول د هغو کسانو سره ولاړ دی چې د خلکو او د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي. د کراچۍ له مرکزي زندان څخه 130 افغانان خوشي شوي. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری ویلي چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون د افغانان به د چمن له لارې افغانستان ته انتقال شي. تیره اونۍ هم 130 افغانان د کراچۍ له زندانونو خوشي شوي او بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په کراچۍ کې د بندي افغانانو د یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ د معلوماتو له مخې لا هم 600 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. د راپورونو له مخې تر دې دمه لږ تر لږه 400 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي. نن په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د راپورونو له مخې د ایران دا سوداګریز مرکز د کابل د دویم پروان سیمه کې په یوې یولس پوړیزه ودانۍ کې جوړ شوی. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤول محمد صادق قنازاده رسنیو ته ویلي چې ور د مخه تر څلوېښتو ایراني شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا ښودلې. تمه ده په دې مرکز کې د ایراني توکو لسګونه مغازي او شرکتونه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت له ایران او روسیې سره د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره چمتووالی ښودلی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. پاکستان کې پولیس د دغه هیواد د پخوانی لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نیولو هڅه کوي خو په وینا یې لا نه دی بریالی شوی. د اسلام آباد پولیسو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي د اسلام آباد د پولیسو یو ډله د عمران خان د نیولو لپاره سیمې ته رسیدلې خو عمران خان هلته نشته. د پولیسو د ویان په وینا د محکمې له پریکړې سره سم د عمران خان د نیولو لپاره د اسلام آباد د پولیسو یو ډله لاهور کې په عملیاتو بوخته ده. ترکیه له اوکراین د غلو د صادراتو د تړون د نیو کولو هڅه کوي. د اوکراین له څو بندرونو د غلو د صادراتو تړون تیر کال د مرګرو ملتونو او ترکیه په منځګړتوب د روسیې او اوکراین ترمنځ وشو. دا تړون د مارچ تر 13 د اعتبار وړلې خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن په انقره کې ویلي چې هڅه کوي د تړون موده وغځوي. روسیه اوس د تورې بهیرې د غلو د صادراتو د تړون لپاره دا شرط ایښی چې د روسیې غلجات هم په پام کې ونیول شي. بریتانیا په کوچنیو کښتیو کې دغه هیواد ته د ورغلیو پناه غوښتنې پای ته رسوي. د بریتانیې لومړي وزیر ریشارد سوناک ویلي د یو نوي قانون له مخې چې راتلونکي اونۍ به اعلان شي هر څوک چې بریتانیې ته په کوچنیو کښتیو کې رسیږي هلته به یې د پناه غوښتنې مخه نیول کیږي او رواندا ته به استول کیږي. د بریتانیې د کابینې وزیران وایي باید هر هغه څوک چې بریتانیې ته ورځي د دوی په وینا په منطقي عملي ډول له دغه لارې به بیرته واستول شي. لومړي وزیر وویل د کښتیو درول یې له 15 لومړیتوبونو څخه یو دی. ایران کې نن هم د نجونو پر لسګونو ښوونځیو د ګازو د کارونې بریدونه شوي. په تیرو ورځو کې سلګونه نجونې د دغه ګازي بریدونو له امله په بد وضعیت کې روغتونونو ته وړل شوي او لږ تر لږه یوې نجلۍ پرون سا ورکړي. نن د تهران، مشهد، زنجان، اصفهان، فولادشهر، ابهر، تبریز، گیلان غرب، خلخال او اهواز د خارونو په خزینه خونځو بریدونه شوی. پرون په تهران کې د مسموم شوو انجونو زده کوونکو ګڼو میندو او پلارونو د حکومت ضد مظاهره وکړه او په خپلو شعارونو کې د ایران د حکومت او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر وړاندې محدودیتونه وغندل. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال سره په کتنه کې هغه د واک د انحصار دا واقع بو خبرداري ورکړه. ویلي دي چې هم دا انحصار د پخواني رژیم د ړنګېدو سبب شوی وو. د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالې ټولنې فشارونه کولای شي طالبان یو ټول شمول حکومت جوړېدو ته وهڅوي. اکرام شنواری رپورٹ را لے گلے.
افغانستان د پاره د اروپي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبان حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د شنبې په ورځ په کتنه کې د نجونو او هلکانو پر مخ د تعلیمي ادارو د دروازو په خلاصولو د ټینګار ترڅنګ هغه ته مشوره ورکړې چې تجربه لرونکو او متخصصو افغانانو مشورو ته غوږ ونیسي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت په ویلامه کې د ښاغلي نیکلسن له قوله ویلي چې د اروپي ټولنې دغه لوړ پوړي ډیپلومات مولوی عبدالکبیر ته ویلي چې د طالبانو له حکومت څخه بهر د متخصص او با تجربه افغانانو سلام مشوري دي هم ووري ځکه چې د افغانستان تیر حکومت هم همدي انحصار ونرو. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال خغلی د کلسن ته ویلي چې د افغانانو د دین او فرهنګ په چوکاټ کې د بشري حقوقو درناوی کیږي او په خبره اسلامي امارات ټول شمول حکومت ته ژمن دي. د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان وایي چې طالبان حکومت تر اوسه د دغه حکومت څخه بهر د افغانانو مشورو ته غوږ نه دی نیولې. دا کارپوهان دا ګڼي چې یوازې نړیوال ټولنه او ملګري ملتونه کولای شي چې طالبان یو ټول شمول حکومت جوړولو ته وهڅوي. په جرمني کې د باختر د انسټیټیوټ غړی سخی بیرامالی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې طالبان په خپل حکومت کې پریکړې د یو لړ سلسله مراتبو په پام کې نیولو سره کوي او وروستۍ پریکړه د طالبانو د مشرتابه لخوا کیږي. د نړیوالو اړیکو دا کار په وایي چې فکر نه کوي چې د طالبانو چارواکي به د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي مشورو ته غوږ کیږي.
فقط فشارهای بیرونی جامعه جهانی میتونه که از با استفاده از ابزار بسیار متفاوت که در دست داره که یک از کم کردن کمک های اقتصادی میتونه باشه و یا دامات یک دیگر طالبان نتونن به بیرون حتی با کشورهای همسایه سفر بکنن.
در نړیوال چاره او بل کار پوست سنگر امیرزاده پدی باور ده چه طالبان باید در رامته شوی پر سر سخه گته پوته کی یا دست حکمت چه افغانان تا دمانل و وروی جور کی.
در جگره در نه اجنده یا نه ملاتر که دیسی همیشه نوی متاسفانه سمک داسې هیواد کې ژوند کوو چې دغه د جګړې پوتنشل ډیر لري او احتمال دا دی خدای نه خواسته داسې ونشي چې بعضي هیوادونه نږدې او لري د خپل د اهدافو لپاره کې دیسي افغانان سره بیا وجنګي. نو باید موږ خپل باید خيار شو دغه فرصت نه باید ګټه پورته کو چې داسې یو اداره باید رامنځته کو چې هم دنیا ته د منلو وړ وي هم ټول افغانان ته د منلو وړ وي او باید داسې یو اداره سي هغه د خلکو په اراده باید جوړ شي.
د خزو د حکومت یو فعاله مولوده توانا وایي چې دلته 213 دی یو داسې چې طالبان هغه چې بارته تللی د پراریانو په نوم یادي او دا غوي خبره ته غوږ دیږي او بل څه زاده چې زری تجربه لرونکي افغانان دی یو لر اندېښنو لامل طالبان ته د دې کېدو څخه ډډه کوي. د خزو د کول دغه فعاله وایي چې نړیوال ټولنه او په سر کې امریکا متحده ایالات او ملګري ملتونه کولای شي چې یو ټول شمول او په جوړیدو لپاره زمينه برابره کړي. مېرمن توانا وایي دا کار د افغانانو په وس پوره نه دی.
جزی که کشورهایی که در صلح جنگ افغانستان تا سالیان سال ما شریک بودند، کار کردند و دخیل بودند در تمام قضایا و سیاست های افغانستان، اونایی توانایی رم دارن و این فرصت هم میتونن ایجاد بکنن.
در طالبان و در حکمت چارواکو پا پرلپسی دول ویدی چی حکمت یک طول شمول حکمت او پا حکمت که در طول قومون اصازی برخه لدی اولا هم دوی هست که چی حکمت که در قومون اصازی توب لازیه چی طالبان و در 2008 میلادی کل در اگست پر میاش که پا افغانستان که بیا وقت تلاسه کرده. خود روسا طالبان حکومت هیڅ کوم هیواد لخوا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت د جوړېدو ترڅنګ بشري حقوقو په ځانګړي ډول ښځو او قومي او مذهبي اقلیتونو حقوقو ته درناوی او د القاعده شبکې په ګډون د تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو پورې تړلی دی.
د
ښځو نړیواله
ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو مېرمنو هڅې او د ښځو د حقوقو په هکله ځانګړي مرکه د خزو پنړیواله ورځ د مارچ په اتمه پر رادیو تلویزیون سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خبرونه مهیروي.
په ایتالیا کې د ډوبیشو کشتۍ د قربانیانو خپلوان د انسانانو قاچاقړون کې د کډوالو د مړو کې دوه مسول غني په دې کشتۍ کې چې تیرونه ډوبشوه د افغانانو په شمول د سومالیا او پاکستان اعتبار سپارو په موکړي رپورت ده.
د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبیشو کښتۍ د یو شمېر قربانیانو خپلوان وای چې دوی سیمې ته د خپلو خپلوانو د هر کلی لپاره روانو خوشی بل نه وتی را چې خوشحالي په چغو ویر بدله شو.
د تر نور میله څلور بجو لګولان دی راته زنګ وهلو راته وویل چې ساحل ته سیرمه د رڼا ګوره خو په شلخم یولس بجو بیا راته زنګ وهلو او راته په چیغو چیغو وویل چې محمد کومک را سره وکړه دی ویل چې نه پوهیږي چې څه وکړي.
لروانی دوړان دی دغه کښته یو پکې د ناشتو کډوالو ویډیو غانی چې امریکا غږ تر لاسه کړی کې د ډوب شو یو کډوالو په سترګو کې ناومیدی او هیجان لورای ښکاری. په کښته کې د ډوب شو یو کډوالو خپلوانو قاچاقبران د کډوالو پر وړاندې په بیغوري او د هغوی په وژنه تورن کړی.
زه فکر کوم دا کوم اتفاق نه و. زماله نظر قاچاقبران د پیښې مسؤل دي. دوی په دیرش متره کښته کې لزر پیټ څخه زیات کسان 200 نفر سپاره کړي وو. دوی د خلکو د ژوند سره لوبې کوي. دا عادي خبره نه ده، هیڅ د باور وړ نه ده.
یو بل افغان چې ډوبه شوی کښته کې خپل نشته دوستان له لاسه ورکړي هم د پړې ګوته قاچاقبرانو ته نیسي.
دوی سره دا دوکه کیږي ځکه د دې بیړۍ اکثریت مسافرینو ته دغه څه ویل کې د مخکې له دې نه چې دا کښته بار شي بارګیری وشي موږ ځینې مسافرینو سره په تماس کې وو چې بدبختانه اوس هغه مسافرین نشته. دوی ته ویل کېدل چې وی آی پی کښتۍ ده، په دې کې به ټول اتیا الی تر نوي پورې کسان کېنول کېږي او سایز یې چاته تر 15 مترونو پورې خود او چاته تر 15 پورې خود او چاته ان تر 20 مترونو پورې ویلي وو چې دا کښتۍ دغه مره لویواله لري. خو کله چې دوی کښتۍ ته رسیږي وروسته دا ثابتېږي چې د دې کښتۍ هغه جوړښت تقریبا شپږ ویشت په پنځه کې او شپږ ویشت متره اوږدوالی او 15 متره سور او په دې کې 250 کسان اچول شوي وو چې ځینې په لاندې طبقه کې او ځینې هم په بره.
په ایټالیا کې د افغانستان سفارت وایي د دغه هیواد په جنوبي ساحل کې د کډوالو په کښتۍ کې د مړو شوو کسانو د هویت تثبیتولو بهیر روان دی او په خبره تر دا مهاله 2 افغانان پیژندل شوي دي. د سفارت اعلامیه کې په کښتۍ کې د ټولو ډوب شوی افغانانو شمیر نه دی خول شوی. په ډوب شوی کښتۍ کې د پاکستان د هاکی د لوبډلې په خوانی هزارت او کمل لوبغاړي شاهد رضا هم مړ شوی.
3 کال کا بیٹا تو وو صرف اپنے بیٹے کے
زما خور درې کلن کوچنی چې ناروغ دی لري. زما د خور پرته لدی چې د خپل دی کوچنی زوی تداوی وکړي بل کومه مخه نه درلودله. د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ډاکټرانو مونږ جواب کړو. دوی وایي د دغه کوچنی تداوی هلته نه کیږي.
د غیر قانوني کډوالو یاد کښته چې د راپورونو لمخې له ترکیه څخه حرکت کړو شاوخوا 200 کسان پکې سپارو چې د تیر یک شنبه په سهار د توپان لکابله د ایتالیا په وګو کې ډوبه شو. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په هکله ځانګړي مرکې د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه پر رادیو تلویزیون سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خپرونه مه هیروئ.
ایران په کابل کې د ایرانی توکو د تولیداتو یو ستر سوداګریز مرکز او یو دایمي نندارتون پرانست. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي د دې مرکز د پرانستلو هوکړه یو کال وړاندې د یو ایرانی شرکت او د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی و. ټاکل شوی د افغانستان د تولیدو دوه نندارتونونه په ایران کې هم زر پرانستل شي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی چې د یک شبې په ورځ کابل کې د ایراني توکو د تولیداتو یو ستر دایمي مرکز او نندارتون په غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ ځینو ایراني چارواکو او د دواړو هیوادو یو شمېر سوداګرو پکې برخه لرله پرانیستل شو. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت وینده خونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته وویل چې د دغه نندارتون د پرانیستلو صنعت نږدې یو کال دمخه د افغانستان د کلونو صنایعو د خونې او د یو ایراني شرکت د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی و. ښاغلي جواد وویل چې دغه نندارتون د پرانیستلو په برخه
امروز اولین اقدام به افتتاحی نمایشگاه است و در حدود $1 میلیون سرمایه گذاری صورت گرفته و این نمایشگاه برمیگردد به داد و ستد تجارتی بین دو کشور با دو جانبه است و افغانستان هم قرار است نمایشگاه اول خود را در مشهد و دومی را در تهران برگزار کند.
در صورت او سوداگری وزارت معلومات و نمخی ایران با پدق نندارتون که اغا توکی نندارهی تولادی که چه زنده پا افغانستان که نتولیدیگی او تردیر ماشینالا چیز بریخنا و کرهنی پسی کلونو که کارول کیگی او هم نو سوداگری توکی با نندارهی تولادی که خود دقی حکل نمخی افغان سوداگر کولشی خپل طول تولیدات در مشهد و تهران پر نندارتونو که نندارهی تکیگدی پولیستوی میاشو که در افغانستان و ایران ترمن در سوداگری کچکی در پاور زیادوالی راغلی افغانستان در سوداگری پانگونی در خونی در مدیره پلاوی غلی خانجان نل کوزیه وی چې اوس مال د دوړو هیوادو ترمنځ راکړي ورکړي کچه $2 میلیارډ ته لوړه شوې ده. ښاغلی ال کوزی امریکا غږ سره په مرکه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د پراخېدو د نورو ایالتونو تر څنګ د ایران لخوا افغان سوداګرو ته د سهولتونو برابرېدل وښودل او ویل چې ایران سره په سرحد کې ستونزې کمې دي.
ایران به $2 میلیارډ ته رسیږي هغه زیتیږي زیاته او هغوی لازم سهولتونه هم په ترانزیت کې په بندر عباس چابهار کې برابر کړي دي او هم تجارت ورسره آزاد دی او په محلي پیسو باندې کله کله تجارت کیږي نو انتقال د پیسو اسانه دی.
ایران د افغانستان په څیر د نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی او هڅه کوي چې افغانستان سره د سوداګرۍ له لارې خپل هیواد ته بهرني اثار نه باسي. افغانستان له ایران څخه تیل واردوي او هم افغان سوداګر د چابهار او بندر عباس بندرونو څخه بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول هند څخه افغانستان ته د ترانزیتي مالونو د لېږد رالېږد لپاره کار اخلي.
د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو مېرمنو هڅې او د ښځو د حقوقو په هکله ځانګړي مرکې د ښځو په نړیواله ورځ د مارچ په 8مه په راډیو تلویزیون سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خپرونه مه هېروئ.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو فعالانو د خزو د ریوالي ورځي د ماشاته می په ویار د افغانستان د خزو په ملاتړ د برلین د برسلز پورې لاریون پیل کړي. د لاریون سوت نه ګډونوالي د لاریون په هدف امریکا غږ سره غېدلی تاسو دغه رپورت راوړو.
د دغه لاریون یوې تنظیمونکې عاطفې منصوري د لاریون د هدف په اړه امریکا غږ ته وویل
امروز ما ګډه جمع شدیم به خاطر اینکه صدای زنان مظلوم داخل افغانستان باشه و امروز هدف اصلی و شعار اصلی ما این است که نه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سره له دې چې تر اوسه د افغان ښځو په وینا د دوی غوښتنې نه طالبانو منلي او نه هم نړۍ پرې جدي غور کړی خو بیا هم یو وار د هغه خزو په استازیتوب غوونه وچتی چې د نن په افغانستان کې د څلور دیوالونو تر شا ایساره او د طالبانو له لوري د ډیرو سختو محدودیتونو سره مخ دي.
دلیل موږ سره راټول سوي یو تر څو د افغان خزو لپاره د هغه خزو لپاره چې د نن په افغانستان کې ژغمن لري یو ژغمن او د څنګه نړیوال دا او په یاد کو چې په نړۍ کې یو هیواد شته چې حتی انجونې د تعلیم حق نه لري ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي دا ټول هغه حقوق ورڅخه اخیستل شوی او افغانستان د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی. اما نړۍ یوازې اعلامیې صادروي چې دغه اعلامیې د افغان ښځو سره هیڅ کومک نه کوي.
د غونډې بل ګډونوال عباس ویل که د افغان ښځو لپاره هر ساحه د ژوند ناامن شي نو نارینه هم په امن کې نشي پاتې کېدی
و بدونیم که اولین و بزرگترین هدف طالبانیست زنان و دختران ماست. وقتی زن و دختر ما رو زدن و لت و کوب کردن و تو خونه نگه داشتن و توی بیرون براش امنیت رو از بین بردن منی که اسمم مرده من هم امنیت نخواهم داشت.
د غونډې بل ګډونواله او لاریون کونکي فرشته وي موږ دلته راغلي یو چې د افغانستان د ښځو لپاره د عدالت غوښتنه وکړو او د نړیوالو په هغه سیاست انتقاد وکړو چې د افغانستان د ښځو او د طالبانو په اړه غوړه کړې.
امروز اینجا هستیم تا دادخواهی بکنیم و همینطور اعتراض بکنیم به سیاست های جامعه جهانی با طالبان و مشاهد جامعه جهانی با طالبان و سکوتشان در مقابل آنچه که بر زنان افغانستان جاری هست.
دالاریون چه در مارس میشته په 15 په برلین که در جرمنی در پارلمان لمخه پیل شوه در مارس تر اتمه به دوام وکړي. ټاکل شوی هم دا لاریون کوونکي به د مارچ په اتمه په بروسلز کې د اروپا د پارلمان مخې ته اعتراضي غونډه ولري تر څو د افغان ښځو لپاره د جنسیتي تبعیض پرته د حق غوښتنې غږ اوچت کړي.
د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارز افغان و میرمنو هڅې او د خځو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکه د خځو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه پر راډیو تلویزیون سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خبرونه مهیروي.
یو زیات شمیر شرکتونه اوس له مصنوعي زیرکتیا نه د انسانانو د غږ د زایناستې په توګه کار اخلي. د واشنگتن د ایالت سیاتل په خار کې یو شرکت د شرکتونو او نورو ادارو لپاره د اعلاناتو بازار موندنې د نیو روزنې په خاطر مصنوعي غږونه جوړوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
She has a narration style, a promo style and a conversational style.
دل وستلو سبک اشتهاری سبک او د محاوري سبک لري. زه دلته له پیست کولو وروسته یو کلیک سره دغه غږ جوړوم.
دا مصنوعي غږ دی چې د انسان د غږ او ټکنالوژۍ په مرسته جوړ شوی دی.
موږ د اطلاعاتو یوې کوچنۍ ټولګې ته د کیفیت، وقفې، لوړوالي او ټیټوالي، تاکید او د غږ په نورو سبکونو روزنه ورکو چې وکولای شو اصلی ژغتورته یو ژغ جوړ کړو.
مات هاکینګ د سیاتل میشتي شرکت ویلسټ اجرایی مسؤل دی. دغه شرکت په کمپیوټر باندې د جوړ شوی غږونو د کیفیت په کولو کار کوي. نور شرکتونه بیا له دغه غږونو څخه د اشتهاراتو بازار موندنې او د کارکونکو د روزلو لپاره ګټه اخلي. یو انسان د ویلسټ لابس په شرکت کې خپل غږ ثبتوي. له دغه ثبت شوی غږ څخه د مصنوعي ځیرکتیا په کارونې سره دغه شرکت سافټویر تورخی چې د غږ ثبتونکو څومره وقفه نیسي، کله ساخلی او په کومو ټکو ټینګار کوي. مشتری له دغه غږونو څخه یو خوښوي او یو متن ورکوي چې ویل ولي.
It's great to finally meet you. I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning.
د ویلسټ سافټویر د جنریټیو ای آی یا تولیدي مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژۍ د هغه تمایل برخه ده چې مصنوعي ځیرکتیا او د ماشین زده کړې له پروسې څخه په ګټه اخیستو نوي محتویات، لغتونه، غږونه او تصویرونه جوړوي. د مصنوعي ځیرکتیا کارونه ځینې وختونه اخلاقي اندېښنې زیږوي. د ویلسټ شرکت د خپلو مصنوعي غږونو د کارونې د څرنګوالي لپاره لارښوونې جوړې کړې دي.
دوی خپل غږ د فحش ویلو او هر هغه څه لپاره چې کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کوي او غیر قانوني وي نشي کارولی.
اوس چې مصنوعي ځیرکتیا هرې برخې ته لاره موندلې ده، نوښتګر او مسلکي کسان دا پوښتنه کوي چې په دوی باندې به څومره اغیزه ولري.
تر هغه وخت چې په مرکزیت کې انسان وي او موږ د انسان له غږ څخه په ګټې اخیستو کمپیوټري غږونه جوړوو، یو څه د راحت احساس کوو.
بل اندېښنه د دندو له لاسه ورکول دي. خو یو شمېر څېړونکي وایي د مصنوعي ځیرکتیا کارونه ښایي خلاقیت رامنځته کړي او د کارونو بهیر ښه کړي.
زه فکر نه کوم چې دندې به له منځه یوسي، بلکې د انسانانو او مصنوعي ځیرکتیا ترمنځ به یو ډول تعامل رامنځته کړي او د تولید بهیر به چټک کړي.
ښایي اوس لږ ډېر وخت وي چې د پایلو په هکله څه وویل شي، خو دا ډول مصنوعي ځیرکتیا به د راتلونکي مهمه برخه وي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې. پتر دی ورسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا فلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلوهرتز خلو خبرونه تا دوام داره.
عامه روغتیا وزارت وایي د ګزرن د مخنیوي په هدف پلازمینه کابل کې ټولې هڅې په کار اچوي تر څو په دې ګڼ نفوس ښار کې د پولیو د انتقال مخه ونیول شي. زموږ همکاري لیمیا مرخیل رپورټ را لېږلې.
پلازمینه کابل چې د اوسیدونکو لوی فیصدي روغتیا خدمات او په خاص ډول د پولیو واکسین تطبیق ته لاسرسی لري، مګر بیا هم عامه روغتیا وزارت د دې ګڼ مشتې سیمې لپاره د ټولو حقوقو پلانونو تطبیق یادونه کوي تر څو د پولیو د پیښو مخنیوي ته لاره هواره کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان آشنا رادیو ته وویل چې ټولې هغه لارې چارې به عملي کړي چې له مخې غواړي پلازمینه کابل د پولیو له پیښو خوندي وساتي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان مرخیل آشنا رادیو ته داسې وویل:
په کابل ولایت کې د پولیو د ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره سږ کال موږ د پولیو د واکسین کمپاینونه هم په لاره اچو. د دې تر څنګه هغه لارې چې کابل ته داخلي یو خلک پری باندې راځي، دلته به زموږ سیار ټیمونه موجود وي، وخت په وخت باندې چې کوم مسافر راځي د 15 کال څخه کم عمر ماشومان هغوی ته به هم واکسین تطبیق کوي. د دې تر څنګه په کابل کې کوم زموږ روغتیایي مراکز دي، هغه په اطرافو کې دي، هم په مرکز کې نږدې دي، په دغه ټولو کې به د نورو واکسینونو تر څنګه ماشومان ته د پولیو واکسین هم تطبیق کیږي. زموږ هدف دا دی چې د ټولو هغه لارو څخه چې موږ وکولای شو د کابل ولایت د پولیو د ناروغۍ څخه محفوظ کړو، انشاءالله عملي کوو.
ښاغلی امرخیل وایي د پولیو واکسین د تطبیق په ساحه کې یاد وزارت له مالي او امنیتي پلوه کومه ستونزه نه لري، خو له والدینو غوښتنه کوي چې په هر ځل کمپاین کې خپل کوچني ماشومان واکسین کړي.
لله الحمد اوس کومه داسې ستونزه نشته چې د پولیو د واکسین د مخنیوي په برخه کې موجود وي. زموږ مالي ستونزه هم موجوده نه ده او الحمدلله امنیتي حالت هم ښه ده، کومه ستونزه نشته. البته د کورنۍ څخه مغوښتنه ده چې د کمپاینونو په وخت کې غفلت ونه کړي او د دوی ماشومان کوم چې د 15 کال څخه کم دي باید د پولیو واکسین ورته تطبیق کړي تر څو د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
کابل ښاریان هم د پلازمینې په ټولو سیمو کې د پولیو واکسین د اغېزمن تطبیق لپاره به خلکو غږ کوي چې له دې بهیر سره مرسته وکړي. د کابل یو اوسیدونکی مصطفی آشنا رادیو ته داسې وایي:
د ګزرن واکسین لپاره خو اول پکار ده چې ټول خلک په کښې کې ونډه واخلي، د دې لپاره چې واکسینونه عامه صحیح خدمات دي او هغه ځایونه چې کله ناکله په کښې کې ماشومان محروم پاتې کیږي هلته باید ځایي مشران، علما او باسواده ځوانان لاس په کار شي او هیڅ کوچنی ماشوم له واکسین څخه محروم پاتې نه شي.
د یادونې وړ ده چې مرکز کابل کې 99% خلک د پولیو واکسین ته لاسرسی لري او خپلو ماشومانو ته په هر ځل کمپاین کې 2 څاڅکي واکسین تطبیقوي. خلو نور هم جوارو ولایتونو د خلکو زیات تګ راتګ له ګڼې ګونې ډک پلازمینه کې د پولیو وایرس د انتقال ویره پیدا کړې ده. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د نړۍ نامتو میرمنې او خزینه مشرانې خپلې دندې پرېږدي تر څو نورې چارې تعقیب کړي او په نورو لومړیتوبونو باندې تمرکز وکړي.
د نړۍ ځینې خزینه مشرانې استعفا ورکوي. په سکاټلند کې نیکولا سترجن په دې وروستو کې د لومړی وزیر په توګه خپل استعفا اعلان کړه. هغه د استعفا علت د سیاسي جوند له امله درانه شخصي زیانونه وښودل.
زما په دنده کې د لومړی شیبو رئیس زما باور و چې د ښه خدمت کولو یوه برخه دا هم ده چې پوشم چې کله زه لاړه شم او د بل چا لپاره په مناسب وخت کې لاره پرانیسم.
سترجن په ویار سره وویل چې هغه غواړي د خپلې کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي. په نیوزیلند کې جیسنډا آرډن د جنوري په میاشت کې د لومړی وزیر په توګه استعفا ورکړه. آرډن وویل چې د مور په توګه د ځینو اړتیاو له امله استعفا ورکوي.
زه پوهیږم چې دا دنده څه ده او زه پوهیږم چې زه نوره دومره حوصله نه لرم چې دا کار په سمه طریقه ترسره کړم.
د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې سیاستوالی نانسی پلوسی د نومبر په میاشت کې د جرګې د لوړ پوړي ډیموکراتیک په توګه خپل دنده پریښوده. او په افریقا کې د ایتوپیا ستري محکمې مشر میزا اشنفی د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. آیا دا د خزینه مشرانو لویه استفاده؟
زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې دا جوړښتونه او سیستمونه او بنسټونه وګورو چې په تاریخي ډول د نارینه و لخوا رامنځته شوي او بیا کتنه ورته وشي.
په عین حال کې سیډنې ښایي چې د کار په ځایونو کې میرمنې ښه معاش غواړي او د دې ترلاسه کولو لپاره دندې بدلولو ته چمتو دي. او دوی زیاتره غواړي چې د کور څخه کار وکړي، چې دغه رنگ د کورنۍ غړو ته هم پاملرنه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیله اجازه